په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم په لیدې ساتو خبرونه کوو. د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې برید غندلې ده. ښاغلی بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د دغه برید تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت ته راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیز شبکې ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې ترورستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګې برید د دوشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی دی. طالبانو په پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو نورو ټپ کېدو خبر ورکړی خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شویو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې لانا نصیب سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی دی. اغلې امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې دوی همدارنګه له دې سره موافق و چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتونو او متحده عربي اماراتو په غږ بیان کې رینا امیری په خپل پاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی او یادونه کوي چې هغه د یو باثبات او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش کاناډایي ډیپلوماټ جورجټ ګینوین د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیال په توګه ټاکلی. د ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ګینوین به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای نیسي. ملګرو ملتونو ویلي نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ له بشري حقوقو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبرۍ او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې 28 کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2020 کال را په دې خوا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یو نامه د رهبری په جوړښت کې دغه بدلون ورسره تر هغې لانوي چې طالبانو تیر میاشت کابل ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز ولګاو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هېواد تایلند سره ده. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته 5-4 په مقابل کې ماتې ورکړې وه خو دویمه لوبه 3-4 په وړاندې کویت ته بایللې وه. د دغه سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي. په تل ابیب کې تیر شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربن او د پاتې اسرایلي برمته و د خوشې کولو لپاره موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیر یې په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د دې اقداماتو په نتیجه کې د وژل شوو برمته او شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمته او د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحده ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره د اوربند او برمته او د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ازادي رادیو اوري و وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي متحدي ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې بیا هیله منې دي چې د نړیوالو له لورې د فشارونو په زیاتېدو سره به طالبان له سختو چلندونو راوګرځي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یو برخه یم.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د وایګرنت حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یادش د ګواخ څخه مو خبرو په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله چې ولې د طالبانو غړو ډېرو ودونو ته مخه کړې څېړلې ده.
دا خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړل جنسی محرومیت ته حقوق دی. یو دم سړی په ډېرې پاتې شکل سړی یو واده دوه واده درې واده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهروي
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. اغلی امیري پرون سهشنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربي اماراتو او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې خبره هدفي له عامه ژوند څخه د ښځو په بشپړ ډول څنګ تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغان مېرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لری کول بولي او وایي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په درېمه په خپل اکسپانه لیکلي چې په متحده عربي اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی لا افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی، خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پای ته رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالي لانا نوسی وسره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوي د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي ګډې هڅې وسي او لارې چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزی حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې موږ باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري، همداشان له روسیې، چین، پاکستان او اماراتو سره یې اړیکې هم ډېرې ښې دي. که چېرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم څه ناڅه متوجه کېږي، نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یا راکم کې. نو ما هیله هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویری د خزو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل سوای او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووای او آن پلوړ غاګ نتونه ووای یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. که څه هم د خزو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ سوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبري اله په تیر جمهوري حکومت کې د اجرایه ریاست د کارکونکو حمید اف فرهادي کورنۍ هدا کوي چې هغه او ورور یې تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د طالبانو چارواکو ازادي رادیو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي، خو د افغانستان خبرلر د خبریالانو مرکز د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیزي په رپورټ کې
د خبریال او په تیر جمهوري حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید فرهادي او ورور یې ولید فرهادي خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزې اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولي او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روز په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کوي. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادي خبرنگار و کارمند ریاست اجرایه در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادي له ولید فرهادي سره چې لزده کو نه فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کډیریږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته.
د په داسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادي د طالبانو له خوا خصي سوی، خو حمید فرهادي هدی لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبريالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان
په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونې د دې لامل ګرځېدلی چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپل سري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبریال او ورور یې د نویل کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطنو خبریالانو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي کنه نو جرګې ته د سپکاوي به تورن شي. نور جزئیات د سنکا کړ په راپور کې
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکی مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 خبرونه په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر و پاڼه خپور شوی ویلي، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مککال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتخبینو څخه دا زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستان د وتلو او تخلیه په اړه انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مککال د لومړي ځل لپاره د می په 18مه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مککال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي، دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل،
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دي، ډیر روښانه دي چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی، عواقب تر ډېره بریده نه سنجول شوي، چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډېر لوی زیان رسېدلی، ډېر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وویل،
امریکا ډیر په عجله خپل سرتیري د افغانستان ځینې وویستل ترڅو چې د دوی اسید پذیري په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاستمدارانو د خوانه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککال د تېرې اګست د 10مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وه، افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی. چیرې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د جرمنی په جنوبی ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړې چې د اسلامي سخت دریځۍ په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوی. دا چې ان جرمنی چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړه کړې څه پکې و او ولې له نیوکو سره مخامخ شوی و، تفصیلي لاسدالالدین څخه اورو.
د جرمنی په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه، خي چې یو میرمن په ډېرې اسانۍ د سلفیانو دیو مذهبي مشر په دام کې لويږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر دیو کاریکاتور په توګه ښکاری چې دیو حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي، او په داسې حال کې چې حجاب اغوستي پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سختدریزه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمېر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د یهودانو په ضد یې پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړي فرات کوکک پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نوموړي ویلي، دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د یهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خپره شوې چې د څېړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوو ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخ غوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوی ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والی یوخیم هرمن پزت ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنۍ چارو وزارت د ویډیو لری کول وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوی تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. د دغه وزارت ویاند کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 5.5 میلیونه مسلمانان اوسیږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو شمیر طالب قمندانانو او ټیټ پوړو طالبانو لخوا متعدد ودونه دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده 2 ځله د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دغه فرمانونه لیدل کیږي چې بشپړ نه دي عملي شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښه دي، خو داسې ادعاوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار اخیستل کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو د موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې یوه برخه ده چې یو شمېر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریښي یوه نجلۍ په زور له یوه کوره باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوی دي. دا پیښه که څه هم د څو میاشتو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګۍ اوس د دغه قرباني دي. سبا سالته یې فامیل تختار وکړي او څوک خپل غږ نسي پورته کوی که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزنې یا یې پلار وزنې یا یې ورور وزنې.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر طالبانو د دویمو درېیمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګ خپل وینم کنه دغه څه تعلیم یافته جنکۍ دی ټول قرباني سو، ولی په دې سره د دوی فامیلونو تهدید وی دوی څنګه د لور دی ماترانه کې مثلا یا زه تا وزنم یا د زوی تورور وم یا د لور تورور وم یا مثلا که د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یغه تختارونه ورکول کیږي مثلا که ته د لور ماترانه کې زه تا له وظیفې نه برطرف کوم او دا کوم هغه مثلا تختارونه ورکوي. زیاتره د وسنې د تعلیم یافته جنکۍ دغه قرباني سو بس دغه طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونې پیدا کړې چې لټیټ پوړو یا لوړ پوړو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لویرې خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله او د پخواني جمهوري نظام پر مهال یوه څارنواله ماریا ساپۍ وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړی دی.
در مقابل قانوني کې وضع میکنه
طالبان قانون وضع کوي، خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته له بیا رسېدو وروسته د یو شمېر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 50% د ښځو ژوند له دغه ناحیې نه متاثر وینو چې د ازدواج په وخت کې دوی اختیار نه لري، همداسې د دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیې دوی متضرره دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 50% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر وپاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي، ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده وخت د طالبانو طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاست مخکې، یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لخپلو غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دې نه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګوته ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډېرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2022 کال په اګست کې دا نکاح تایید، خو رسنیو ته یې وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قمندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د کتار غږ دی چې ټولنیزې رسنۍ بوخت ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمېر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل سوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپله وسله پر ځمکه کېښوده او ویې ویل هجرت ارسوای. خود راپورونو له مخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپلې دندې ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي. لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی د پوښتنه داسې ځوابوي:
اول خود دې سیز لاملونه دا دی چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په د کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړل، جنسي محرومیت دغه وقده یو دم سړی په ډېرې پاتې شکلې سړی یو واده او دوه واده او درې واده. او بله خبره دا ده چې د ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل، کنه یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې څه متمدنې به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نزي به وي، یا به پاک وي، یا په دې ژوند ساته یو څه نو کوي برابره وه. هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم سره رالي. هغه ښځې هم زړه کوي ده ښاري ښځې خو هغه په ښارونو کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې هغه زړه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکاږي ځان ته.
ښاغلی قانع د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او خیښۍ تارونه وغځوي. موږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې.
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ ورور په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاج او راوستي نامټوانان ګوره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا ترنه نه پر 15 سټان کې څلور په باډي کې تر دغه ورور بالا او زنور کې هغه یو نیم سلاغانی کې ده
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې برید وغند. ښاغلي بینټ نن سهار په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. رینا اميري هم بیګا په ټولنیزو شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تر وروستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګ دغه برید چې د طالب چارواکو په وینا شپږ کسان پکې وژل شوي او شپاړس نور دیارلس نور ټپیان شوي مسؤلیت اخیستی ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیاوې له نصیبه سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی ده. اغلې اميري بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه له دې سره موافق شي د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس کاناډایي ډیپلوماټ جورج ګنیون د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیاله په توګه ټاکل دي. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مرمن ګنیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیاله استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځایناستوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15-1 په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هیواد تایلند سره ترسره کیږي. په تل ابیب کې تیر شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پر لپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمته د خوشې کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیر یې په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې وو.
د زهرو کاروان
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیر یو کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
تا چې د طالبان حکومت په تیر دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوم، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې په جمع سره کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی. بیخي دا مونږ نه هېر شو، مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبره وکړم.
زه ورکشه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ورځ ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولی دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام او ډیر نشه یي مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږکال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډېر نشه یي مواد یې هم نیولې دي.
3,643 نشه یي مواد له خپلو مشتقاتو سره له منځه یوړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکولو او نشه یي ګولیو جوړولو 990 کارخانې ویجاړې شوې او په دې تور 15,540 تورن اشخاص ونیول شول. 6,015 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې او 28,091 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستیال په مشرۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسیونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تریاکو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګامونه دي اخیستي.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کېږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لویه ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یو کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولی دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترن ګران اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلی چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډېر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs
لومړی دا چې د سرزمونه نه شوي چې په تیرو دوه دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښې ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام نه کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat pa tiro dwa kalunu ki da salor zara o 5000 bistar o pakacha da mutayyun da satani markazuna jo kadi pa di markazuna ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw aya da mutayyun darmalana pa di markazuna ki pa miyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بېکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیايي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
The mutad da darmalan yow shar da de che da hawi darmalana bayat pa daw talab shakal aw da mutad pa khwakhawi da usul da taliban utar control landi markazuno ke suna pa pamkini wal shawi
the treatment been in these centers
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
the mutadino da darmalan usul da ti che bayat pa khpal khwa khay darmalan awshi saka che da mutad pa khwa khay da haga da darmalan payla bariali wi bal da che da da mutad bashari haq da che bayat da haga da darmalan payla mashwara war sara awshi aw darmalan ta hazir wi saka doctor da darmalan par mahal da mutad da jasam aw rawani halat darmalan kawi khud rasani ura puruna aw da mutadino da darmalan le maslaki karkun ko sara maraki khi che us mahal da mutadino da لنه د هغوی په خواخه نه
کیږي.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تاریاکو معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړي؟
Addicts if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د اړتیا وړ نشئ مواد نه وي، موتاد د هغو نشئ موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خیښي او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشئ مواد پیدا کیږي. او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې موتادین د خپلو نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د موتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زړه پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مرم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندۍ استاد دی، وایي چې د نشو له امله کار نسم کولی. زما او کورنۍ روزي مې د ورور له غاړې ده. راز محمد چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللی دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو، د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپله کار نیولی و، دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو، ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استازم یم، بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو، هسې راته خوند یې راته راکو. بس په هماغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو، درېیمه ورځ زه خپله لاړم، یوه شی مې واخیسته، بس همدې باندې اموخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپۍ پوډر هم اخیستې او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی در نه اتستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي، بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي، نوم به د تا بدي چې ولا دا موتاد دا کار د کړی ده. او کار ما نم کړی، بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی. من خپل کور نه موټرسایکل ورک شو د جمعې ورځ، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی و، لیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی. هغه هلک نه موتاد و، هیڅ سامان هم نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي، یعنی د ورځې 500 زر 200 1200 داسې ورځ راغلی، 5000 روپۍ مانه د ورځې تېرې دي د همدغه مواد مخاطر باندې. یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللی دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي و راسره، او د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم ترې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ جی کړی ده. همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې، خلاص شوې، بس خلق را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی، د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپله ټول په همغه باندې تاوان یمه. ما مخکې 5 وخته جمع کو اعتکاف ته ناستمه روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې کو جمع سره. کله چې په دې شي واوښتلو، هغه 5 وخته 4 وخته راغی، 4 وخته 3 وخته راغی، بیخي دا مونځ موږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو، جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي. خو خامخا خبرېږي، کډه ده، بس پوهېږي. بیا کوروالا راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده. موږ خپله ملامت یو، بس چا څوک خبرې کوي، کوروالا موږ منوی چې ولا صحیح ده.
مشر زوی می ده مدثر نمیگی یا وغه ده یا وڑا که لور می ده چه تجلا نمیگی دیر اتاویلی چه ده نور پلرونه او گورا تا ده کار که او کور نورکی سبایی لاش و ماخام رازی ده نور غنه او کور که او سیگا ده کار مکوان مشر زوی می مرد خپل مرد وای چه ده ده پی بندی که چه زن جول که ویشی مخوشی کوی پی ده شپا گرونو که ده غسی زب دسی بدبخت خپل تقریبا دوله سفاره می پس کړم اوس همغه اخره سفاره می زده ده نور ټول می یاد وتی مخکې چې به عمل و ما هغه وخت کوم خبرې چې خواندورې خبرې خلکو کوله لکه چې عملی شو ما بیا هغه خبرې چې را سره نه کوله خلک وویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده
په خاطر کې مو وریدل چې راز محمد د نشو له عمله کار نشي کولای او کورنۍ ورور ته ورلغاړي ده
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکتر یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دا دای د جان محمد کا کور ته مرسیدو و نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه.
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
هغه دروازه را پورې کې سپیره ونوزی.
به هم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده ته درېږي چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
دا درغلم.
السلام
علیکم
محمد اکا سلام
سے
السلام علیکم حاجی سمد خان جوڑ پر خیر
علیکم جان محمد اکا خی جوڑ خیریت دے مہمان نہ قبلوی
ولی نہ غواڑا مہمان خود خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمد خان خو چ زما مہمان شی زبا خلی کگا کیدم رازی رازی شکور تا ولڑ شو رازی
سمد تو مخ کیشا مو بدر پسینو
جان محمد اکا سپید نہیں سے کیوں مو نہ داڑی
رازی رازی نہ مو داڑی محمود خان رازا پدغه توشکه کینه
سمد داد کینو
حاجی صاحب سمد خان ته پدغه بولا توشکه کینه
داد کینه سماکا جان محمد اکا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبره ته براشو
ریختیا خبره بنو کو اصلی خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد اکا خبره ده خیر ده زو حاجی سمد خان راغلیو چستالو زما زوی بریالی ته وغواړو
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنی چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله راخواګه که چې زوله خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړي محمود خان یې مني
د ولور هېڅ غم مه کوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخي سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکړه خو پام دې وي چې داسې خېخان هر وخت نه پیدا کیږي
گلالی لوری ته یو ګلاس چیرې واچ او څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده پلاره دادې دراچوم یې
ښځې ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه
د محمود خان کوم زوی یادی
بریالی یادوم
څه شی بریالی هغه پوډری بریالی یادی
او هغه یادوم پوډری یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
ښځې موږ بې وزله خلک یو نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې محمود خان ډېرې پیسې لري هم به موږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راټي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبر وکم
او وېکه
زه له پوډري الک سره واده نه کوم
زه ورکشه ما چې ویل ته به وایې چې هر لور ستا خوښه ده هسې وکه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې ها
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي ته هم ځان د پلار وایې ته پلوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا د اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
پنگ روش رنگ چھائیں سادہ پنگ روش رنگ چھائیں سادہ پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او سادہ پنگ روش رنگ چھائیں سادہ پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او سادہ پنگڑو چھنگ چھنگ